په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شوې اوریدونکو د مشال ریډیو د خپرونو په دې یو بله ګړی کې بیا هم زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه 19 پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور دربرو خبرونه له فرخندې اسد او
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې نن د تیر کال د 8 اگست ترهګری پیښې خلاف ته عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي په شمال صوبا سرپل کې هغه بریدونه چې په لسګونه کسان یې وجلي طالبانو او له داعش سره بیت کوونکي کماندان یو ځای کړی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي وروسته یې ویلي چې د تیر کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسي مداخلت له وجې د دواړو هیوادونو ترمن سخته بے اعتمادی پیدا شوی ده. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې نن د ګلپورس د تیر کال د 8 اگست ترهګر پیښې خلاف د عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. دوی وایي نن او سبا به د صوبې په ټولو عدالتونو کې بایکاټ وي. تیر کال په 8 اگست په وکیلانو په یو ترهګر حمله کې ګڼ وکیلان وژل شوي وو او یو شمېر ژوبل وو. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشروای د ډینګي تبي مخنیوي لپاره د پیښور په ګډون د صوبې په نورو شاوخوا اوو ضلعو کې د پوهاوی مهم پیل کړی دی. ډاکټر شبینا رضا پرون مشال ریډیو ته وویل چې 1300 ورځو کې د ډینګي تبي له وجې دوه تنه مړه شوي دي. هغه زیاتوي
چې موږ ریګولر زموږ ډیټا کلیکټ کوو چې پېښور کې دنه اس پورې 138 کیسز ایڈمیٹڈ دی دینا 65 کسان ڈسچارج شو 71 دے وقت کی ایڈمیٹڈ دی.
په پیښور کې د ډینګي وایرس د متاثرو کسانو کورنۍ ویلي دي باید د دې وایرس ته مخنیوي لپاره د ډینګي تبي ناروغانو ته په روغتونونو کې بیا لواډونه ورکړل شي. افغان چارواکي وایي په شمال صوبا سرپل کې هغه بریدونه چې په لسګونه کسان یې وجلي طالبانو او له داعش سره بیت کوونکي کماندان یو ځای کړی دي. د سیاد ولسوال شریف امینیار پرون ویلي د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د دوه ورځو سخت نښتو وروستو د اګست په 15 نیټه د سیاد ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې د طالبانو د کنټرول ترلاسه کولو وروستو تر 50 پورې کسان وجل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې په وجل شو کې اتل لستنه د افغان پولیس او د حکومت ملاتړ لرونکو ملیشو غړي دي. شریف امینیار وایي چې دا د طالبانو او داعش ډلې ګډه کاروایی وه. د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني بیا ویلي چې لږ تر لږه 25 عام وګړي لا درک هم دي. د افغان ولسمشر دفتر لخوا پرون ناوخته په جاري شوې خبر پاڼه کې د سیاد ولسوالۍ د بریدونو غندنه شوې ده او ویلي چې په دې پیښه کې د ماشومانو ښځو او عامو وګړو وژنه د بشري حقوقو سرغړونه او یو جنگي جرم دی. بلخوا طالبانو رسنیو ته په لیګلی یو پیغام کې ویلي چې دوی دغلته ملکی وګړي نه دی وجلي. افغان چارواکو د کابل په هغه سیمه کې امنیت لا نور زیات کړي چې پکې سفارتخانه او حکومتي دفترونه دي. افغان چارواکو دا ګام په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د هغو بریدونو یوې لړۍ وروسته پورته کړي چې پکې په سلګونه کسان وژل شول. د کابل پولیسو مشر سالم احساس پر رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د کابل ښار د مرکز لپاره په نوي امنیتي پلان کې ډیپلوماټیکي سیمه د دوی په لومړیتوبونو کې ده. نوموړي زیاته کړه چې تر ټولو زیات ګواښونه په دې سیمه کې دی او باید دغلته ښه امنیتي تدابیر ونیول شي. افغان چارواکي دا هم وایي د کابل لپاره په نوي امنیتي پلان کې ډیپلوماټیکي سیمې ته په تلونکو دوه سلوېختو لارو سناس ویشت مستقله امنیتي پوستې جوړول شامل دي. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په کابل کې د بریدونو په نتیجه کې 209 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ایلس ویلز وایي د افغانستان په اړه به د امریکا نوي ستراتیژي په نږدې راتلونکو کې اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو دفتر لخوا پرون په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبي او مرکزی ایشیا د چارو سرپرست ایلس ویلز دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو چارواکو د افغانستان پر سیاسي، امنیتی او اقتصادي وضعیت، د سولې په عمل او نورو موضوعاتو هم بحث کړي. دغه سي د ولسمشر دفتر لخوا پرون په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر او ایلس ویلز د سیمه او افغانستان په امنیت، افغانستان سره د امریکا په اوږدمهاله مرستو او ملاتړ هم خبرې کړې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاروف ته ویلي چې د ماسکو لخوا د امریکا د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مداخلت له وجې د دوه هیوادونو ترمنځ سخته بې اعتمادي پیدا شوې ده. ریکس ټیلرسن دا خبرې نن د فلپاین په ښار منیلا کې د آسیان غونډې په سنډه کې وکړې. نوموړي زیاته کړه هغه له سرګی لاروف سره د ملاقات په وخت په دې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې مداخلت یو سنجیده پیښه ده. نوموړي سرګی لاروف ته دا خبرداری هم ورکړه چې امریکایي حکومت د کرملن لخوا د امریکا سفارتي کارکونکو د شمیر کمولو فیصلې ته د ځواب ویلو هم فیصله کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هغه خبری راپور رد کړی چې پکې ویل شوی مایک پینس د امریکا د 2020 کال د ولسمشری انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو هڅه کوي. پینس په هغه بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د نیویارک ټایمز دغه راپور بدنامه کوونکی او توهین آمیز دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال ویلي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې شوې ادعاوې غلط دي. دا خبرونه او اوس هم د موسم حال او د کرنسی بای د رابیا اکرم خان نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا او 30 پیسې اخیستل کیږي او په 1.2 روپیا خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.8 روپیا او 6 پیسې او په 1.20 روپیا. یو یورو په 1.25 روپیا او 10 پیسې او په 1.25 روپیا او 55 پیسې. یو درهم په 1.10 روپیا او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپیا او 30 پیسې او په 28 روپیا او 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 500 پیسې او په یو روپۍ 850 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 300 یو ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 10، بنو کې هم 8 او 25 او په کوټه کې 10 او 23 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې اوري. د بلوچستان صوبې وکیلانو د دوی پر ملګرو د تیر کال د 8 اگست د ځانمرګي برید پر ضد چې شاوخوا اویا کسان پکې وژل شوي ول، نن څخه د عدالتونو درې ورځنی بایکاټ اعلان کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان او هند د سیمې د امنیت ښه کولو په موخه د پاکستان هڅو او وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي. د چارو یو شنونکي وایي د افغانستان او پاکستان حکومتونه باید ځمکني حقایق درک کړي او د مشکلاتو حل کولو لپاره رښتینې همکاري وکړي.
رښتینی طریقه مانلی به دا خبره حل کیږي چې دوی دا خبره ومني چې دواړو طرف ته مسله شته.
د پاکستان په قومي سملا کې د کورمه د خلکو استازي وایي د 13 جون میاشتې پر 23مه په پاراچینار کې د اف سی ځواک سرتیرو لخوا پر ولسي خلکو د ډزو پیښې پلټنې زرد چې بشپړ شي.
سویلین د هغوی شهیدي په پارا شهادت لپاره تقریبا درو کسانو کمپلیټ شوی دی، دوه پاتې دي.
او د سولې پر لور د دیونه په خبرونه کې تر هغه پر ضد د پاکستان د قومي ادارې د یو مشر خبري اوري چې وایي دوی هڅه کوي پر ټولنیز میډیا د سختري ځا ډلو د فعالیت او نفوذ مخه ونیسي.
چې کمزي کې بزب استعمالي کې د یو غلط کار د پاره هم خلکو ته ښکارا کوي چې خلکو سوچ لمو شکست په سوچ باندې ور.
مشالونه 19 پروگرام هم اوري هله دال مشال رادیو سروسي. او دا هم ولنه موضوع د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن په غوښتنه نن د کوټه په شمول د صوبې په یو شمیر برخو کې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی دی. دوی دا کار بندیز هم په کوټه کې د تیر کال پر 8 اگست پر وکیلانو د شوي ځانمرګي برید پر خلاف کړی چې پکې د شپږ 500 وکیلانو د دوو خبریالانو په شمول او یو څخه زیات کسان وژل شوي ول. پر دې موضوع زمونږ خبریال ایوب ترین راته دا معلومات راکړي دي.
دا بایکاٹ تیر کال دا 8 اگست چکم کوٹ کی جان مرگی برج سو پر سیول اسپتال کی پاگ کی دا شپوش پنزوس خزیات و وکیلان یا قانون پوہان دا غر دول دو خبریالان پا گردون دا ویا اس خزیات کا سام و جلسوی و نو سبا دا غر پیش چی دی یو کال پرکیجی او نن سبا بل سبا دری ورج چی دی دا بلستان آئی کورٹ بار اسٹیشن پر گوشتانا باندی دا کوٹ پا گردون په ټول صبح کې چې کوم د وکیلانو لخوا د عدالتو بایکاټ دی او نن هم په بلوچستان های کورټ کې او په ډیسټریکټ کورټ کې او دغه ډول په ضلع کچهري کې وکیلان چې دی هغه د قاضیانو په مخ نه دی وړاندې شوي یا پیښ شوي. البته چې کوم سائلین دي یا د چا چې کیسونه لګېدلي دي هغه نن هم راغلي وو کچهري ته او عدالت ته. خو وکیلان دا وایي چې دا 8 اگست په پیش کې کوم وزیر سوي وکیلان دي دا غو د کورونی سره حکومت چې کوم ژمنې کړې وي هغه په پوره ډول تر سره سوي نه دي. په هغه کې دوی دا وایي چې حکومت دا ویلي وو چې کوم کسان وژل سوي دي دغه د کورنۍ وغړو ته به حکومت روزګار ورکوي. دغه ډول په دغه پیش کې کوم د سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي وو. زیاتره وکیلانو دا غو علاج هم په سمه توګه نه دي شوی او دغه ډول ځینې نورې غوښتنې دي. حکومتي چارواکي دوی وایي چې دوی پر دې باندې کار شروع کړی دي او د دې چې لوی غوښتنې وي چې مالی معاوضه یې هغه ورکړې ده او ځینې نور دا شیان چې حکومت ترسره کړي. بل پلو ته به سبا په کوټ کې یو کنونشن کیږي په دې اړه او په دې کې به د ټول هیواد وکیلان قانون پوهان راځي او دا هم امکان دی چې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس هغه و دې سیمینار یا کنونشن ته وینا وکړي.
لکوټه د مشال رډیو خبريال ایوب ترین وو چې دغلطه په بلوچستان صوبې کې چې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی د تیر کال د ځان د اتمګز د ځانمرګي برید پر ضد. پر دغه موضوع موږ ته معلومات راکول.
د مشال رډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلی حکومت له افغانستان او هند سره اړیکې خکول غواړي، خو په خبرې چې دا کار د دریو وړو هیوادونو لخوا مثبتو ګامونو ته اړتیا لري. نوموړي پرون د پنجاب په سیالکوټ ښار کې خبریالانو ته وویل د امن لپاره د پاکستان هڅې وړاندیزونه باید د هغه هیواد کمزوري ونه ګڼل شي او دا چې دوی د خپلو جغرافیایي حدونو یا خپل ځمکني تمامیت د حفاظت کولو پورا استعداد لري. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې خبریالانو سره په خبرو کې خارجه وزیر خواجه محمد آصف وویل چې افغانستان او هند د تورونو لګولو په ځای د پاکستان د امن لپاره پورته کړی شوی ګامونو ملګرتیا وکړي چې په سیمه کې امن راشي. د نوموړي وینا وه چې هند په لاین اف کنټرول د ډزبندۍ معاهدې خلاف ورزي په کولو سره سره په ډیورنډ کرخه هم حالات خرابولو کوشش کوي او مقصد یې پاکستان په معاشي او سیاسي توګه غیر مستحکم کول دي. د ذکر دا چې افغانستان او هند څو واره پاکستان د وسلوالو په ملاتړ کولو تورن کړي، خو پاکستان بیا دغه تورونه وار په وار رد کړي دي. د خارجه وزیر وینا وا چې د پاکستان د امن لپاره کوششونه او تجویزونه دي د دوی کمزوري نه ګڼل کیږي، ځکه چې پاکستان خپل د جغرافیایي حدونو دفاع کولو اهلیت لري. مشال ریډیو چې کله د خبريال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزی په وړاندې دا پښتنه کې خدا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاو تریخواله صرف د بیانونو لوجې کمې دي شي کنا څه عملی ګامونه ورله هم پورته کول پکار دي. نو نو موړې وایي
جوړو کې خو څنګه خبر شته پاکستان خبره چې واره دی وی چې
پاکستان چکم دخمنان دی آغیت افغانستان کے دوزر نهم نفس فناول کلی شوی دا افغانستان خودیر مزی نداوی چی دا آغی کم وصلوال مخالفین دی آغی او چی دا پاکستان کے موجود دی اپنی سر امرستی کئی ندوالا فریقتورو نلگی او دیبا اخلاص سراو رشتنی طریقہ مان لے بدا خبر حل کی گی چی دی دا خبر اومنی چی دوارو طرف تا مسئلہ شتے
دا ذکر دا چی خواجہ محمد آصف دا تیری جمعی پورز دا ملک نوی خارجہ وزیر وٹاکلے شو نوموړی لدی وړاندې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د دفاع وزیر وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ.
د کورمې په پاړچینار کې د تیرې جون میاشتې د درویشتمې نیټې د ځانمرګي برید پر ضد پر احتجاج کوونکو د ملیشا ځواک ساتیرو په ډزو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي ول. حکومت د ځایي خلکو په غوښتنه د دغې پېښې څېړنې پیل کړې دي. په قومي اسمبلی کې د کورمې د خلکو استازې ساجد حسین توري هیله ښودلې چې د دغو څېړنو پایلې به په نږدې راتلونکي کې په ډاګه کړل شي. طارق اورکزی رپورټ راکوي.
ساجد حسین توری وای د پیخې تحقیق لپاره د پنځو گواهانو ضرورت دی چې په کې له دریو کسانو بیانونه اخیستل شوي دي او باقي نور به ډېر زر د څېړنې ټیم ته ور مخامخ کړی شي.
کومې د خپل کوم پروسیجر دی د ایس سی ولا هغه باندې دی لګیا دي او مین شای څه کوم دی هغه د هغه خلک پرایویټ کوم خلک دي سویلین چې د هغوی شهیدي په کار وه شهادت لپاره تقریبا درو کسانو کمپلیټ شوی دی دوه پاتې دي.
د قومي اسمبلی غړی زیاتوي چې د دغې پیخې په تړاو څلور هغه سرتیري په کوارډر ګارډ یعنی پوځي زندان کې چول شوی دی کمو چې نیخ په نیغه پر خلکو ډزې کړې وې. د کور مې په پاړه چینار کې د جون پر 28 منټې په پله پسې 214 په پیخه کې تر 2500 زیات ولسی وګړو ته مرجوبله اوخته و. وروسته پر مظاهره کوونکو د ملشه سرتیرو په ډزو کې سرکاري ریکارډ تر مخه درې کسان مړو او 14 نور ژوبل شوي ول. لا دغه په خروسته ځایو سیدونکو د حکومت په ضد احتجاج لړۍ پیل کړې و او په سیمه کې تر اتو ورځو پورې ټول کاروبار مارکیټونه تعلیمي ادارې او دفترونه بند ول. د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ورتګ او ځایي مشرانو تا د ډزو پلاټنې او نور ستونزو د هواري باور ورکول ورستا د پاړچینار اوسیدونکو احتجاج بیا ختم کړو. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
دی نیشن رسپانه د عوامي نیشنل ګوند د یو مخکخه او شنونکي افراسیاب خټک یو لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي د پاکستان مرکزي حکومت د فاټا اصلاحاتو په معاملې کې جدي نه دی او پر دغه موضوعي قبایلي خلکو ته وخت په وخت دوکه ورکړي ده. د لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیشن کې سیاستوال او سیډونکو افراسیاب خټک لیکي چې د پاکستان واکدارانو یو وار بیا د قبایلي سیمو سره د پاسه 15 میلیونه ولس سره دوکه وکړه. خو د لیکوال په خبره دا ډومبه ځل نه دی بلکې دغه دوکې په تیرو اویاو کالو کې په بیا بیا شوې دي. لیکنه کې راغلي چې موجوده حکومت یو وار بیا ناکام شوه چې د قبایلي ولس سره د ژمنې باوجود یې هغوی د اصلاحاتو له مخه د برتانوي راج د عملي شوي قانون نه آزاد نه کړل. خو دې ځل به د دې په اړه ځکه ډېر شدید رد عمل رامخته کیږي چونکې د قبایلي ولس سره د شوي ژمنې نوعیت د پخوا په پرتله مختلف و. لیکوال زیاتوي چې دا لړۍ د 2013 کال د دسمبر په 24 هغه مهال پیل شوه چې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید نه پس حکومت ټولګوندیزه سیاسي غونډه راوبلله او په هغه غونډه کې د شلو نقاطو ترڅنګ دا یوه نقطه هم وه چې قبایلي سیمې به د اصلاحاتو له لارې د پاکستان د آئین او قانون عملداری کې راولي. خود لیکوال په خبره د نېشنل اکشن پلان د نورو شلو نقاطو ترڅنګ حکومت د قبایلي سیمو د اصلاحاتو ژمنه هم پوره نکړه. د لیکوال په خبره د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د حکومتي سستۍ له وجې د فاټا ځینې پارلماني غړو په قومي اسمبلی کې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د ضم کولو بل وړاندې کړو چې له وجې په حکومت فشار راغلو او بیا هغوی د اصلاحاتو لپاره د اعلی کچې یوه اصلاحاتي کمیټه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړه کړه. هغه کمیټه وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړل خو بیا بغیر د سم معقولې وجې حکومت په پارلمان خپل وړاندې کړی بل واپس واخیستو. افراسیاب خټک زیاتوی چې د فاټا اصلاحاتو قانوني بل نه یوازې د دې لوج ډیر مهم دی چې د قبایلی ولس د بنیادی انساني حقوقو ضمانت ورکوي، بلکې د ترهګرۍ د خاتمه په لړ کې هم ډیر اهمیت لري. او هغه د کله چې د سیمې ولس واکمن شي، نو بیا به قبایلی سیمې د کورنو سیمه ایزو او نړیوالو وسلوالو د مرکز جوړېدونه د ولس په طاقت خوندي شي. لیکوال لیکي چې کله حکومت د قبایلی سیمو د اصلاحاتو قانوني بل واپس واغستو، نو یو معنی خیزه او خفیه خاموشي اختیار کړې وه. خو بیا موږ ډیر په حیران کن انداز وکتل چې د پاکستان پوځ ښکاره بیان ورکړو چې د پوځ اداره د قبایلی اصلاحاتو پلوي ده، خو د سفران پخوانی وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس ویلي وو چې پوس که څه هم د قبایلی سیمو د پاکستان پایني چوکاټ کې دراوستو په حق کې دی، خو په موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا سره د انضمام په حق کې نه.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مومند جنسای په ډن سیمه کې د غره لړبرو د پاوډرو جوړولو څلور اتیا کارخانه شتون لري چې ورڅخه 25 د بجلی نشتوالي او حکومتي ټکسونو له وجې بند پرتی دي. دغه کارخانو مالکان وایي کاروبارونه یې زخته زیات خراب شوي دي. د بجلی محکمې یو ابډا چارواکي بیا ویلي پیښور ورته بجلی کمه ورکول کیږي، ځکه نو دوی نشي کولای کارخانو ته پوره بجلی ورکړي. شانواز ترکزه حال راکوي.
پاورډن سیمه محمدو کې د قانونا پاوډر جوړولو څلور اتیا کارخانه دي، چې په کې 15 کارخانه د بجلی د نشوالي او د حکومتي ټکسونو لوجي باندې دي. دغه کارخانه داران وای چې هغه د میاشتې تر 25000 روپو پورې د بجلی بلونه ورکوي، تر 10000 پورې حکومتي ټکسونه ورکوي، تر 5000 روپو پورې د مزدورانو معاشونه ورکوي، خو بیا هم د هغه میاشتنی ګټه تر 15000 روپو پورې پاتې کیږي. یو مزدور د بجلی د کموخت په اړه وای:
زما اجازه جی، والله بجلی خو ډیر مشکلات جوړ کړی یار، و زمون مزدور خې خراب کړ ډیر، نیم پنی م بس فرق زر 1200 روپیا غټو
او چې بجلی نه نو بیا
مشینی بس بیا 500 روپیا دی اړ راک.
شاکر الله پخپل هم کارخانه دار دی، وای چې هغه پخپل ټول ورس کانی ماتوي، بیا کون نو می ماشين تا چوي او زیاتوي چې ټول کارخانه داران پخپل کارخانو کې د مزدورانو ترڅنګ کارونه هم کوي.
دې کارخانه باندې موږ ته 25 لک روپۍ لګو کنه، ولکه دوه دوه درې درې مرګري شوی، تقریبا د 15000 روپو پورې مدن د موږ لره کوي چې باران ماران هم نه ټوله میش روغه وچي. بازي خلک کې پخپل لکه روړی وخی، مطلب دار دې موږ ته کیږي چې خالی د وړو کارم پکې کیږي، بس لکه اضافه روپۍ نشته. موږ
د یادو کارخانه دارو د اتحادیې په خوانه مش ملک محمد اقرار خان وای چې باوجود د دې چې د کارخانو نه ګټه دی او عام دیړی مار برابر ده، د احتساب کمیشن لخوا پر د بجلی د پټولو مقدمه هم روانه ده.
چې کله د 2010 سیلابونه رال، اغه وخت بلونه په منګ بسې چولې دي، دوی اغه شی اوس نیپ ته لګلې دي. اغه وای چې دا شی براوړي، منګ او ته جی خپل مطالبه دا پېښ کو چې منګ ته میټر نشه یونټ منګ بسې پسا چولې، منګ دی وخت کې د فیکټری نه بند وي، نو ولی منګ نه دا شی تاسو غواړي نه وای داری کوریز منګ دغه د چونګې دا وي خپل پرسنټیج دغه د وجه منګ نه ټرانسفر مریم ویوړلې دا غیم ویوړلې جیلونو کې مواچولو.
بلخو د واپ دی محکمې پوینه چې هغه ته د پیښور بجلی کم راځي، او ککل هم بجلی له پیښور هغه ته زیات شوه، نو ممکن نه ده چې د کارخانو ته هم بجلی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د خیبر پختونخوا د سوات شفتالان یا شلتالان د سیمې پر کټ شهرت لري. په منګوره کې د زراعت محکمې چارواکي وایي دغه شفتالان د پاکستان ډیرې سیمو ته وړل کیږي، او دغه لارې د سوات کروندګر هر کال شاوخوا 3 ارب روپۍ ترلاسه کوي. خو دا چارواکي د سیمې له کروندګرو غواړي چې پر خپلو باغونو د کیمیاوي دواګانو پاشل یا سپرې بند کړي، چې دوی وکولی شي دغه شلتالانو بهرنیو هیوادونو ته د لیګلو زمینه برابر کړي. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
سوات پریس کلب کې د زراعت محکمې د میوو یو ماهر فضل مولا خبریالانو ته وویل چې سوات د میوو پیدا کول لپاره موضوع سیمه ده، او بیا په ورستو کې دې سیمه کې شلتالان دومره زیات کیږي چې د پاکستان ګوټ ګوټ ته رسی. دې سره د سوات 2 لک خلکو روزګار نیغ په نیغه تړلی دی، خو په دغه شلتالانو زمینداران دومره زیاتې دوایانې غورځوي چې د نقصان سبب جوړیږي. اوس دوی یو خاص جار جوړ کړی دی، که چېرې زمینداران د دغه استعمال شروع کړي نو 30% به د دوایانو استعمال کم شي.
ګډه دی په اکر کې ولا گیته 120 فوټو پرسه پښې ته وګورو نو دغه پټی ته د سپری ضرورت نشته دا به دا سپریګان نه چې بیا دا او چې یو زمیدار لګولی او بل نه لګولی نو دا غد هغه زماره پټی هغه د پلازو پردو پټو موږ لرا دي نو سکه چې موږ کوم سر او کوم ډیټا نو واغستا د فروټ فلای د پاره چې کوم سپریګان کې دوه پایې تقریبا 40% کمې راغلي
یو بل د میوه پوهان جان محمد په دغه مخزیه تکړه چې د دوایانو یا سپری سره د شلتالانو فصل ته زیان رسونکو مچ بیخی نه ختمیږي او په متاثره شلتالانو کې د هغه اگې پرتی وي
شفتالو موږ واخلو کنه هغه کم ځای چې مچ خراب کړي غار تا کو دې مطلب دا دی چې ما یو شل مچان زیات کړل منډای دې تاسو ورشه ټول ګند غزه پروت ته مطلب دا دی چې د دې سینیټیشن صفائی د باغ زما د کور زما د ډیران دا د هر سړی او فرض جوړیږي دا خو پکې یو سټیپ ته پاره کې نو د دې کنټرول تیر څنګه چې د پولیو کنټرول دا د 100 کالو د کمپاین روان دی د دې شي په یو ټایم هم نه کیږي دا بس روسته په سټیپ روان دی
خبري کانفرنس کې موجود د تحصیلي قبل زمیدارانو اتحادیه مشر بخبلن وای چې زما په خپل لوی باغونه دي کچره په شلتالانو د دوایانو استعمال کم کړی شي نو ټول زمیدارانو ته به ډیره زیاته پیدا ورسی
اوس دلته کې زمونږ په سواد کې 40-50 روپے کلو دے زمنگ علی پہ اسلام آباد کے پہ 250 روپے کلو دے کدا فرض کا عرب تلاڑشی یا نور ملکوں تلاڑشی آج تو 2500 روپے کلو نہ لکھا یو نسبت وہ یو نسبت اتو پتا کا پانی منگتا چلتا تاوان کی نہ کدا مال داچے باہر مل تازہ چی نہ منگتا بدھ فائدہ ملا اوشی
د میوه پوهانو په دغه مخزیه تکړه چې په دې لړ کې دوی د زمیدارانو سره وخت په وخت رابطه کوي او د ټول سواد زمیداران د زراعت محکمې سره د شلتالانو میوه خصمانه او زیات فصل په اړه رابطه کولای شي دوی ته به ویډیا خدمات ورکیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د خیبر په پښتونخوا په مردان کې د پښتونخوا آرټس کالج په نوم درسګاه کې د سیمې ځوانان کولای شي د خپلو هنرونو زده کړې ترلاسه کړي. د دې کالج استادان او زده کوونکي خوښتي چې پښتنو ځوانانو ته د هغوی په صوبه کې د هنري زده کړو ترلاسه کولو اسانتیاوې برابر کړل شوي دي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا پښتونخوا آرټس کالج مردان پرنسپل فضل ستار دورانی مشال لیډو ته وویل چې وړاندې د پنجاب صوبې لاهور ښار کې دا ټول پاکستان په کچا یو سرکاري کالج وو او هغه کې به هم د پښتونخوا او قبالي سیمو لپاره د شمار سیټونه وو چې لوجه به د پښتونخوا او قبالي سیمو زیاتره زده کوونکي په دغه هنري مرکز کې د داخلي نه بے برخې پاتې شو ولی اوس دلته دوی ته خپل کالج خلاص شوی دی چې ټول پښتونخوا او قبالي سیمو لپاره ډیره د ویاړ خبره ده. همدغه کالج کې زده کوونکي منی باوای چې د خپل توان صلاحیت او احساساتو څرګندولو لپاره دا یو ښه لار ده او پښتونخوا کالج اف آرټس دوی ته دغه موقع ورکړی ده. دا پاکستان سرخار اسلام آباد کے فیشن ڈیزائنر او دا آرٹس استاذہ خلوت یوسف زے وائی چدا ڈیرا غور خبر دا چ پخپل درشل باندے پختنو زوانانو تا دغه هنری مرکز خلاص شوی دی خو باید د دې صوبې مشران د دې ماجومانو ملاتړ وکړي.
دا د پروفیشنل خلق غشتل شي نو دا زمونږ د پاره ډیر د خوش قسمتۍ خبره ده او ډیر او دا زمونږ د پاره ډیر د خوشحالي خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره پخپل صوبې کې داس یو اولنی آرٹ سکول دے چې پاره کې دی خپل لغ د آرټ چې کوم نه کریټیویټیز ایکټیویټیز دی یا اغي چې کوم فن دی اگر اخکار کول شي بس زمونږ صرف زمونږ ته پکار دی چې مونږ دی ماشومان دا چې کوم سورت وی فن دی دا پالیش
دا کالج پرنسپل فضل ستار دورانی مشال لیډو ته دا هم ویل چې تیر صوبایي حکومت کې دا عبد الولی خان په هنتون د هغه وخت وایس چانسلر دا ډاکټر احسان په هسو باندې دغه کالج په 2014 کې اخلاص شوی دی چې پکې پښپاړسو هنرونو کې اختصاص یا سپیشلایزیشن حاصلې دي شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
په پیښور کې د ماسپخین دونی مې بجې کېدونکو دي د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډي زور
د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه وای سباله با په ټول هیواد کې د 8 اگست ترهګری پیښې خلاف عدالتي کاربندیز وی تیر کال په کوټه کې په 8 اگست په یو بمی حمله کې د دوو خبریالانو په ګډون تر او یو زیات کسان وژل شو وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلی هیواد یې له افغانستان سره نږدې اړیکې غواړي خو دا به د افغانستان لاړخه د مثبتو هڅو په نتیجه کې ممکنه وي نن په پیښور او بنو کې د شمالي وزیرستان مشرانو او ځوانانو د بول ټلویزیون او عامر لیاقت پر خلاف احتجاجی لاریون کړي دوی غوښتنه کړي چې باید دغه اداره او عامر لیاقت د پښتنو وزیرستان په سپکاوي بخنه وغواړي د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې مشروای د ډینګي تبي مخنیوي لپاره د پیښور په ګډون د صوبې په نورو شاوخوا اوو ضلعو کې د پوهاوي مهم پیل کړي دي بلخوا متاثره کورنۍ د صوبې په روغتونونو کې د ډینګي تبي ناروغانو لپاره د بیلو واډونو غوښتنه هم کوي افغان چارواکي وایي په شمالي صوبا سرپل کې هغه بریدونه چې په لسګونه کسانی وجلي طالبانو او له داعش سره بیت کوونکي کمانډان یو ځای کړی دي افغان چارواکي وایي د دوه ورځو سختون خطو وروسته د اگست په 15 نیټه د سیاد ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې د طالبانو کنټرول تر لاسه کولو وروسته تر 50 پورې کسان وجل شوي دي چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي افغان چارواکو د کابل په هغه سیمه کې امنیت لا نور زیات کړي چې پکې سفارتخانی او حکومتي دفترونه دي چارواکو دا ګام په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د هغو بریدونو یوې لړۍ وروسته پورته کړي چې پکې په سلګونه کسان وجل شول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاروف ته ویلي چې ماسکو لخوا د امریکا د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مداخلت له وجې د دوه هیوادونو ترمنځ سخته بې اعتمادي پیدا شوې ده هغه په منیلا کې د خپل روسي سیال سره په لیدلو کې د خبري کړې ده او اسرائیل وایي په هیواد کې بعد قطر میشت الجزیره نشریاتي ادارې فعالیتونه د تشدد خپرولو له وجې بند کړي
د خبرونه په دې پاتې برخه کې ورودونکو تاسو لپاره مو دوا 19 پروګرامونه راوړي مشالونه او د سولې پر لور د شاهین بنيري مشالونه خبرونه درته اورو د نننۍ و تاسو په تکراری توګه اوري
ستړي مشاوریدونکو شاهین بنيري ما او په مشالونه خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبد الاکبر خان اکبر په اړه باندې ورو عبد الاکبر خان اکبر په کال 1399 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبد القادر خان کرځي کېدلو هغه د پښتنو د محمد زو قبیله سره تړاو لري هغه خپل لومبیز د کړې په عمرزو کې وکړي او په کال 1909 کې د پیښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخسته تاج محمد خان بیا ورستو د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولی وو عبد الاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زدکړی د پیښور د تاریخی اسلامیا کالج نو کړې عبد الاکبر خان اکبر د زدکړو سره ډیره مینه و او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هل زر نه به ځان خبر ساته په دغه وخت کې په کابل کې انقلابی هلې ځلې په جوبن کې و او په هند کې د ازادۍ لپاره بلابل تحریکونه پیل شوي وو عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنگالی استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمۍ استاد ډاکټر فرخنده حیات وایي. په اسلامي کالج کې د زده کړو نو وروسته هغه علی گڑھ ته لاړ او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه کوله. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو، خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډیر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي،
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو، د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدا چې دا د باچا خان تقریبا همزول و، باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه لس کاله پره خو چې دې ته کشر و، نو په دې وجه باندې د هغه سره ډېر نږدې پاتې شوی و. کله چې اول دوی د سکولونو کوم سلسله شروع کړه، د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو دپاره په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کړو، نو په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری و. د هغې وخت سره که مونږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره، بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو په یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله، د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله، په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چار پیچلته، نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې له وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو، لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي، نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی و.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1920 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځایه بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو ایمن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي،
بل چې کله د هغه ټیم کې د هجرت کوم تحریک او په هغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر هم چې دی لاړو افغانستان ته، بیا ترکمنستان ته وروسته لاړو، بیا د ایران په لار باندې واپس راغی، نو دغه سفرنامه دی ولیکله. د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکله او د دغه سفرنامې څه حصه چې د هغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامله ده، ډېره زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روخانیان او د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی د بی سیاسي اغاز مو مخ ته دی بل اوس د دې کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په آزادۍ کې د پښتنو برخه نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت او د ټکر چې کوم واقعیت شوی و د قصه خوانه کوم واقعیت شوی دا د بابړ کوم واقعیت شوی دا او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره دی یو په دغه کتاب کې وزیلې کې چې را په یو وخت کې 15 ډیر سره خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستي شوی او جیل په تنګ شو نو ارزی تور غیلال تک تنظیم وکړو نو الته هم په جیل کې هم بیا د خپل ادبي سرگرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاری ساتلې دي.
عبد الاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبد الاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
د دې کوم پورا د خدای خدمتګارې د تعریف چې کوم دی نو چې کوم دی او دا وجه و چې هغه د پرېس مرو ته نو چې حکومت هغه د وخت سره خبرې تراخه دا نو چې موږ سره شوې چې هغه د کم نه دی او ادبې په نړۍ کې بل کې کار دی ټول سوا وګوش په تکي چا په دې کې دا هغه صدارتي خطبه هم دي او رساله هغه جلسو کې چې به کومي مجدد نثر کتاب بل تحقیق او تنقید کتاب چې کوم دی ډېر اهم کتاب دی او خو په دې حواله مرشدي روحاني د مغول تاریخيان اسلام او مسلمان نه دی او بل کتاب دی سرحدات چې کوم دی دا یو بل کتاب دی د مخه بل څه کوم سره درې دی چې تاسو یې تو کی تازه ترجمه هم کړی دا مولانا روم مسوی ترجمه پښتو کې په دې ډول باندې دی دا څه کړی دا
په کال 1922 کې عبد الاکبر خان وطن تستون شو د باچا خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د باچا خان سره په شریک ډیر وخت تیر کو او سوزله د خپل قامی مبارزې لقبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افاغینه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخند حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او د هغه د ځینو ملګرو د باچا خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد په دغه باندې د دوی له کوم سره اختلافات پیدا شو چې کله باچا خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو او چې بغیر د خپل ملګرو د پوس پښتنې نه د خپل لکه دغه چوي نو هغوی سره شو کو هغوی سره د هغوی په دغه باندې یو ځای شو نو چې دلته کې بیا دی ټول دا چې کوم ملګري دی سره یو ځای نو دی دا خبره ډېره مایند کړې وه او دی وایي چې لکه مطلب دا خو زمونږ د ارت دین دا خو د پښتنو لپاره دا خو دې لپاره نو چې موږ د لکه خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل عدم تشدد دغه چونه دی نو قایل نو ځکه په دې باندې دې سره مختلف ملګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی و.
عبد الاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د اته اویا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. دا غي د جون د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخند حیات ناورو
دی خو اخیری لکه دی خپل دور زرو د دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدله او لکه اغي هغه وخت ته کې مستی کې و غالو د عبادت نو کړې او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت نسبت کون لگا اخر وقت یہ نو بلکہ دی وی جے بیمار نہ ہم لگا مدمخ کی مسنوی او دا ترجمہ کڑو فل دی یو کتاب چھو جے اغا ناچاپ دا شروع دا اغا وقت ناچاپ بیا اس رشتو یہ زی چاپ کو دا برصغیر پاک و ہند پا آزادے کی دا پختنو برخا زما دا جن سر تغلی حالات
اور دن کو دا غواز منگا دا ننخ پرونہ را روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میڈیم ویوز شپاک سو یویش شارٹ ویوز دولہ ذرا یو سلو دیرش پینزل ذرا دری سو شپیت او پینزل ذرا و سو پینز پنزوس
او سو ردن کو دا سولے پر لور پرون در تھا رو دا پروگرام زمونگ ہمکار بشیر گواخ جوڑوی
دا سولے پر لور
نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې بحث کوو چې سختدریزي ډلې څنګه انټرنیټ کاری همدارس ټولنیز مطبوعات څنګه کولای شي د شخړو په ځای د خلکو ژوند ژغورلو کې د سولې لپاره مرسته وکړي زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم
سے تعلق رکھتی ہوں میرے فادر کا نام
عبد الجبار ہے جو کہ سندھ صوبے لیاقت طبی پہنتن دا طب زکون کی نورین لغاری دا چی 13 اپریل کی دا سلور و نور و مشکوک و وسلوال سرا پر لاہور کی ونیول شوا دے دا پاکستانی پوز لخواخ پر شوی ویڈیو کی او روس تا خبرلان تو ویل دائش شاغا دا فیس بک للاری دا زان ملگری او دا زان مرگی برید لپارا غورا کڑی وا د نورین سره شوی پیخی پاکستان کې پر ټولنیزو مطبوعاتو د وسلوالو ډلو د شتون او تبلیغاتو په اړه اندېښنه راپورته کړي دلته پر ټولنیزو مطبوعاتو د نظر ساتلو لپاره تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا قانون جوړ شو خو د مشال ریډیو څېړنې ښیي چې پاکستان کې د 15 ناقانونه ګرځول شوو ډلو څخه 8 پر ټولنیزو مطبوعاتو خپل فعالیت جاری ساتلی کله چې کوم ډله غیر قانوني اعلان شي نو د نورو پابندیانو ترڅنګ د هغوی بانکي حسابونه بند شي او پر غړو یې د سفرونو بندیز ولګي د ترګرۍ مخنیوي لپاره قامی ادارې ناکټا مشر احسان غنی وایي په ویدا سي پالیسي کار کوي چې لمخې پر انټرنیټ او ټولنه کې د سخت دریځي مخنیوي وشي
زه پرسنلی په بیننګ نه زیات د کاونټرینګ په طرف چې کوم ځای کې داسې د مذهب استعمالي کې دی او غلط کار لپاره او هغه موږ خلکو ته اخکار کچھ دا گورے نو پا آغے باندے مونگا کار شورو کرے دے چھے دا خلقو سوچ لمنگ شکست پا سوچ بانی ورک
خو پاکستان دا انٹرنیٹ چانول ہم مهم بللی دو میشتمخ کی دا کورنو چار وزارت پا یو رپورٹ کی ویل چھے 15 ویب سائٹونا او 15 پی دا فیس بک پانے یہ دا مذہب دا غلط استعمال پا طور بندی کردی دی د فیسبوک خبروکلو شمیرو تر مخه اسلام آباد تیر کال له فیسبوک څخه د 401 کارونکو پاړه معلومات غوښتي وو د بشری حقوقو ادارې او ځینې سیاستوال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا پر قانون نیوکې کوي چې دا حکومت سم نه کوي په سنټ کې د ټيلي کمیونیکیشن کمیټې مشر شای سید وای دوی په دې اړه له حکومت بیا بیا غوښتنه کړي چې دا قانون دی د خپل مخالفینو په ځای د سختدري زوډلو د تبلیغاتو مخنیوي لپاره وکړي پیغام رسون کو لارو څخه غوښل کیږي تر بندیز لاندې ډلو کې تحریک طالبان پاکستان هم شامل دي چې لا هم پر انټرنیټ فعالیت لري دوی تازه د خزو لپاره یو انټرنیټي مجله هم پیل کړې ده
د ټيلي کمیونیکیشن نړیوال ادارې د 2014 کال شمیرې ښیي چې پاکستان کې 83% خلک انټرنیټ کاروي چې ډېر شمیرې ځوانان دي. کراچۍ کې د ډیجیټل رائټس په نامه ادارې مشر نگهداد وایي وسلوال له دې شمیرو او ټولنیزو مطبوعاتو سره د خلکو لمینې ښه خبر دي.
The radicalization and the
sakhdari sitali lamung saham internet der aw kh istemalawi dui internet da paiso paida kawlo aw zwanan da zan sara malgari kawlo la para pa der chala ke karawi
people to raise funding
waslawal udal sara yow zakidun ki der zwanan berozgarawi د پاکستان پالیسی اصلاحاتو اداره په خپل رپورت کې وایي چې 2014 کال کې د بیروزګار خلکو شمیر 15.3 میلیونه وو چې ډېر ځوانان دي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قومي ادارې ناکټا په نړیواله کچه ترګرا ګرځول شوي جماعت داوه ډلې په شمول څلور ادارې تر څار لاندې ښودلې خو ځینو ډلو په بدل نامه خپل فعالیتونه جاري ساتلي. ولخوا د جماعت الدعوه مشر حفیظ سعید د وروستیو کې پر خپل کور نظر بند شو خو ونه نیول شو. د جماعت الدعوه غړي لا هم خپلې جلسې کوي.
عہد وفا سے تجدید کرے گا لاکھوں جوانوں سے ہاتھ کھڑے کرے گا.
د امنیتی چارو پو پروفیسر حسن عسکری وای پاکستان په 2015 کال کې د ترګرۍ مخنیوي لپاره اعلان کړی قومي اکشن پلان تر مخه باید په خپل وادي عمل کول سره د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایی کړی وي خو دغه په وینا دوی د ځینو پالیسیانو او مجبورینو له وجې داسې نه دی کړی.
پاکستان د سختو امنیتی چیلنجونو سره مخ دی. د ته په پام سره امنیتی ادارې مجبور دي چې خپل هدفونه ډیر په پام انتخاب کړي ځکه یې ځینې وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان ځپلې او ځینې نورې پاتې دي.
پر ټولنیزو مطبوعاتو کې خلک کولی شي ځینې اکاونټونه او پاڼې د تشدد خپرولو په بنیاد رپورټ کړي. که د ټولنیزو مطبوعاتو اداره یې مناسبه وګڼي نو دغه سي اکاونټونه او پاڼې بندولې شي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
چلون کې ډاکټر فرحت تا چې پر طالبانو یې د ناروې له یو پوهنتون څخه پی ایچ ڈی کړي یو کتاب یې لیکلی. اوس په پښتنه ټولنه کې د سخدریزي په اړه یو کتاب لیکل غواړي. دا غ سره مو په همدې اړه مرکه وکړه او په سر کې مو ته پښتنه وکړه تاسو څنګه غواړئ چې قوانین چې دي خصوصا په سوشل میډیا باندې یا په انټرنیټ د لار نه چې خلک سخدریزه کیږي د دې د مخنیوي لپاره قوانین څه کوي شي کنه دې کې به نور داسې کارونه پکاري چې دا غ د لار نه په ځوانانو کې د سخدریزي خواته تک چې دی کم شي.
دا غچ ته دا انټرنیټ چې دا یا سوشل میډیا دا کنه دا خو د سده کلاو دنیا دا دی کې خو هر خبره کیږي پکې او د دې فائدہ مشته د خپل او نقصان مشته دا قانون سره د کومې طریقې سره پاکستان کې څنګه کېږي نو دا خو لکه څنګه تا ویلو کنه چې خپل مخالفین پر راګیري او یا بیا د چې کده ریاست پالیسی دا چې مولانا طارق جمیل ته ور باندې پرمختګ ویر کم نو بس به مولانا طارق جمیل خلاف چا خبر وکړو هغه به پکې راونی سي نو کدی د پاره کېږي دا خو بیا غلط ده. خو سوشل میډیا یو خو فورم ده او ما خیال کې چې دې باندې خو قانون نه غننه ده پکارو دا سوشل میډیا فورم استعمالی دي شي خې طریقې خو دا سوشل میډیا نه علاوه ډیره ضروری خبره ده چې اون دی ګراوند په ځمکه باندې څه د سی اکټیویټی وي کته شه په هوا کېږي په ورچوال ورلد کې په سوشل میډیا کېږي کنه په انټرنیټ هغه خو ما فائدہ به ضرور وي خو ما نه ته خیال چې دوره فائدہ به نه وي مثلا لکه دا سخت دریزي خلک دي کنه دو اوس مخ کې دی ویلې مخ کې دی دو په سوشل میډیا موجود دي په انټرنیټ کاروي کوي خود په ځمکه خو موجود دي کنه مدرسې مشتادي او تنظیمونه مشتادي او تبلیغونه مشتادي او هر څه مشتادي نو هغه ځمکه باندې موجوده کوم دو کار کوي هغه او سوشل میډیا دا ډوړه چې ملاو شي نو دو د پاره دا ډیر خدای نو دغه شانتي دې دې سخت درېزي په ځد کې کوم خلک کار کول غواړي هغه ته به څه څه اکټیویټي په ځمکه باندې خیال پکاروي.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو د سولې پر لور خبرونه له مشال ریډیو اورئ. روټرز خبری اژانس داسې یو رپورت خپور کړی چې په هغه کې ویلي ک ټیکنالوژي یو خواته د خلکو ژوند اسانه کړي، نو بل خواته ژوند ته خطرونه هم پیښ کړي دي. د اژانس د منځنی ختیز او د افریقا د ځینو هیوادونو مثالونه راخیستي او ویلي دي چې څنګه ټیکنالوژي په یو ځای کې د خلکو ژوند ژغورلی او د سولې لپاره یې کار کړی، او په بل ځای کې جګړې زیاتې کړي دي او د تشدد اور ته یې لمن وهلې. د دې مقالې غټ ټکی به ووایم. په شام کې د جګړې په مهال وخت په وخت په هسپتالونو یا روغتونونو بمباري کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې له دې وجې خلک په کلو کې کلینیکونه نه جوړي، خو اوس WHO د ټیکنالوژۍ داسې یوه لار راایستلې چې په استعمال سره به نړیوالې ټولنې لپاره د بریدونو په اړه شواهد راغونډ کړي. دا د دې لپاره هم ضروری ده چې دې سره به معلومه شي چې په روغتونونو حملې څوک کوي. روټرز خبری اژانس لیکلی چې د یو رپورټ تر مخه شام په نړۍ کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره تر ټولو ډیر خطرناک هیواد دی. دغلته له 2011 کال راهیسې 800 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي دي. د WHO دا نوې ټیکنالوژي د واتساپ پیغام لیږونکي اپ سره یو ځای کارېدلی شي. دا کار له دې وجې شوی چې پیغام رسوونکي ټیکنالوژي د اړیکو لپاره په نړۍ کې تر ټولو زیاته کارېدونکي هغه ده چې ورځ تر بلې کارونکي زیاتېږي. رویټرز خبری اژانس لیکي چې د روغتیا نړیوالې ادارې د دې نوې ټیکنالوژۍ په مرسته د یو برید د ځای، وخت، قسم او نور معلومات راغونډي. له دې لارې د 2015 کال د نومبر میاشتې څخه د 2016 کال د نومبر پورې 402 حملو په پیژنګلو کې مرسته شوې ده. له دې لارې دا هم معلومه شوې چې برید په امبولانسونو او مریضانو شوی او که څنګه. WHO دا ټیکنالوژي په پاکستان او اردن کې هم کارولی او پلان لري چې عراق او یمن کې یې هم استعمال کړي. په افریقا کې هم ورته ټیکنالوژي د ناروغیو د درملنې په برخه کې مرسته کړې ده. کله چې په 2014 کال کې په غربي افریقا کې ایبولا ناروغي خوره شوه، نو 15,000 کسانو د بی بی سی لایف لاین بشري خدمتونو او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره واتس اپ استعمالوه. دوی د ویډیو، تصویر او لیکنې له لارې د ناروغۍ مخنیوي لپاره یو بل سره معلومات شریکول او په دې توګه د خلکو ژوند ژغوره. خو رویټرز خبری اژانس لیکي ک لیوی خوا پیغام رسوونکي ټیکنالوژي د جګړو په مهال د خلکو لپاره اسانی پیدا کوي، بل خوا شخړې هم ډیرولې شي. اژانس د مرکزی افریقي مثال ورکړی چې اغلته څنګه د ملغلرو قاچاقونکي د واتس اپ او فیسبوک د لارې کاروبار کوي. په همدې پیسو دوی په افریقا کې شخړو زیاتولو لپاره پیسې برابروي. او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیدي. تر بلې هفتې در سره زه بشیر غواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
ستر گورو خلقو کور دے خلقو مسکن دے پیر بابا دا منجورو خلقو کور دے سوار دا خلو او دس خلو سرچی ندا ناز و ناز پرورو خلقو کور دے